اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه درنو مینوالو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. تیرو نیو کیمو خلاتا د یوازنی افغان ستور مزدلی یا آسټروناټ عبدالاحد مومن د سفر کیسه د هغه له خولې واورېدله. په دې اونۍ کې به د هغه د خبرو تر څنګ د هغه په اړه د پوهانو نظرونه هم واورئ. په لومړي سر کې د عبدالاحد مومن د ژوند او کور کلی په اړه اورو.
زه د غزنی ولایت د سرنی په کلي کې زیږیدلی یم. هغه ابتدایي مکتب مې ته درېیم صنفورې ولیدی، بیا مرکز ته راغلی یم، بالاخره کابل ته، او کابل کښې مکتب خلاص کړی دی. بي اې په لیسه کښې وم، پولیټکنیک ته تللی یم، او دوه کاله مې پولیټکنیک ته جیولوجي په انسټیټیوټ کښې وم، خو بالاخره بیا پیلوټ شو. موضوع د کیهان مطرس هغه وخت چې زه کلي کښې وم، نو زه وړ وم طبیع ده، ما نه د تیارې پیسه کښې، نه د کیهان پیسه کښې، نه داسې پروایزو پیسه کښې معلومات نه درلودل. خو کله کله چې به دا تیارې په آسمان کښې داسې تېرېدې، ملکي تیارې، نو ما به داسې فکر کول چې والا د دغه تیارې دا شا ته موږ تاسې کلینر ورته وایو. په تیاره کښې خو کلینر نه شته، خو دا موټرو کښې کلینر شته. لکه دا کلینر به دا پیسې ټولولې، دا خلکو بیا امرونه کولو. نو ما داسې فکر کول چې دا والا لکه چې ډېره ښه دغه وظیفه ده، نو که دې تیارې کلینر زه وایو نو دا به ډېره ښه خبره وه. داسې یو دغه نظر را سره وو. اما دا چې زه کیهان ته ولاړ شم، داسې پرواز وکړم، داسې فکر ما سره په هغه وخت کښې نه و.
که څه هم په ماشوموالي کې د ښاغلي عبدالاحد مومن په زړه کې دا نه ګرځېده چې خلا ته د سفر وکړي، خو هغه پایلټ شو او بیا وروسته یې خلا ته د سفر ملا هم وتړله. سویډن میشته افغان لیکوال حبیب الله غمخور وایي
دی لومړنی افغان دی چې په 1988 کال د اګست په 9مه د شوروي کیهاني بیړۍ په مرسته فضا ته پورته کیږي. د ده پرواز فضا ته او د ده نوم د نړیوالو فضانه وردانو یا کیهانه وردانو په قطار کښې را تلل د افغانانو دپاره د ویاړ او قدر خبره وه. او ده
عبدالاحد مومن په خلا کې د موجود خلایي سټېشن او دا چې نوموړي هلته څه تحقیقات او نور وکړل په اړه وایي.
هغه وخت چې زه کیهان ته تلم، هغه وخت کښې دا سټېشن تنها او تنها د شورویانو یا د روسانو وو چې په نامه د میر د سټېشن باندې یادېدو. په یوه اصطلاح کښې ورته وایي دا د کیهانه ودانو کور ده، او که بل شکل ووایم دا یو ډېر غټ لابراتوار ده چې په هغه کښې کولای شي خپل تحقیقات سر ته ورسي. طبیعي خبر ده، هغه وخت چې موږ وتلو په دې سټېشن کښې تر مانه مخکې روسي کیهانه وردان یا د شوروي کیهانه وردان وو، او ما مخکې هم وویل کله چې موږ ورلو دا سړی عجیب یو احساس کوي، احساس د خوشحالي کوي چې له دغو نو لرو مسافو نه موږ ورلو او د هغوی سره روغبړ کوو یا پوښتنه کوو ورسره. دا ځان ته یو خاص انسان ته یو خاص احساس ورکوي. هلته شته چې هغوی تحقیقات کوي. معمولا دغه سټېشنونه معمولا هر وخت په دې کښې څوک وي، ډېر کم وخت دپاره کېدای شي چې داسې څوک نه وي پکښې، د مځکې نه بیا هغه اداره کېږي او تحقیقات نه پکښې صورت نه نیسي.
په دې سټېشن کښې کوم تحقیقات کېږي او تاسې په څه تحقیقات کول؟
زما الوتنه خو اصلا په یوه حساب دوه بخشه درلودل. یو بخش بهیې چې د خلکو ډېر نه خوښېږي، لیک سیاسي شکل لري، هغه دا ده چې په هغه وخت کښې ما د کیهان د لوړو څخه ټولې دنیا ته، ټولو افغانانو نه او د ټولو دنیاوالو نه، د جهاني ټولنې نه دا خواهش وکړو او دې ته مې مراجعه وکړه چې موږ ضرورت لرو ستاسو کومک ته، او هم د ټولو افغانانو کومک ته چې له موږ سره کومک وو او همکاري وکړي چې زموږ وطن کښې صلح راشي. یعنې ما د هغه دې څخه دا شی دوی ته ولوستل، دا مې دوی ته وویل، دا پیغام مې درلودل. نور روسان هم باید افغانستانه وتلي وای، شورویان نو موږ ضرورت نور جنگ ته نه لرو، راځئ چې د خپل وطن آباد کړو. چې دا بخشي وو دا د بعضو خوښي د بعضو نه خوښي، زه فکر کوم چې اوس ټول په دې باندې متیقن شوي دي چې دا یو ډېر ښه پیغام و چې ما له هغه ځای نه افغانانو ته وړاندې کوي او ټولو جهانیانو ته چې موږ نور سوله غواړو په خپل وطن کې. دوم بخش یې طاقتي بخش ده چې هغه هم د افغانستان لپاره هم ډېر ګټور و، چې هغه هم بیا په دوو حصو تقسیمېږي. یو طاقتي بخش طبي بخش و، هغه زموږ د هوایي طب دپاره ډېر پر ارزش و. د مثال په ډول فرقم د په یو انسان یا یو پیلوټ باندې تحقیقات په خلا کې چې دې څنګه بده کېږي، د دې حالت خوب کې څنګه دي، څنګه ویده سوی دی، د سیستمونو د خوب څنګه عصبي سیستم، یا فرقم د زړه څنګه کار کوي کله چې دې په خلا کې یو بې وزنی کې. دوم بخش مو هغه تحقیقاتي بخش مو چې هغه د افغانستان د خاورې عکس اخیستلو د مختلفو کامرو په واسطه باندې، چې بالاخره د سپیکټرومتر په واسطه باندې، چې بالاخره موږ د دغه فلمو پر اساس باندې په ځمکه باندې زموږ متخصصین وکولای شو داسې نقشې تهیه او ترتیب کړو یا اطلسونه چې د هغوی په اساس یا بنیاد باندې بیا تعینېږي چې افغانستان څومره معدنیات لري او دا معدنیات چی دي، څه شی دي، تیل لري، ګاز لري، ځنګل لري، دښتې لري، اوبه لري، دا اوبه د مځکې لاندې اوبه چیرې دي، په کومه اندازه باندې، فرقم دا نوی اوبه چیرې دي، موږ فرقم دایمي واوره چیرې لرو، چې دې نه موږ په زراعت کې استفاده وکولای شو، فرقم د ځنګلو جوړېدو کې کارولو کې یا تحقیق کولو کې استفاده وکړو، فرقم د باد یا د شمال د انرژي نه څنګه استفاده وکولای شو، د لمر د انرژي نه څنګه استفاده وکولای شو. دا ټول هغه مسایل چې ما په تحقیقاتو کې داخلو او دا ټول ما سرته رسولي او دا مواد ټول تهیه شوي دي، راغلي دي.
ښاغلی غمخور وایي چې عبدالاحد مومن داسې یو کار کړی چې له کبله به یې نوم تل د پښتنو په تاریخ کې لیکلی پاتې شي.
مومن شخصیت خو د افغانانو لپاره یو تاریخي یا په بل اصطلاح په تاریخ پورې پیوند شخصیت، ځکه دی چې افغانان په دې هم ډېر ویاړي او بالیږي چې دا لومړنی کیهانور دو چې له فضا نه یې د افغانستان د هغه وخت د رئیس جمهور ډاکټر نجیب الله سره په پښتو خبرې وکړلې، یعنی پښتو د دوو کیهاني ستورو ترمنځ یوه ژبه سول او نړیوالو وپیژندل چې دا هم یوه ژبه ده چې اولسونه په غږیږي او د دې ژبې ویونکي هم دا علمي توانایي لري چې فضا ته پورته.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، عبدالاحد مومن وایي چې د زینو خاصو آلو په مرسته له خلاط څخه ځمکه او په تیره بیا افغانستان ډیر ښه ښکارېده.
اول خو سترګو هم داسې شی ولیدل چې هغه غټ غټ شیان دي، فرقم لوی لوی دریابونه دي یا فرقم د اوبو غاړې دي یا غرونه دي چې دا په سترګو باندې لیدل کېږي. خو که خاص د افغانستان قسمت ته راشو وکړل شو مبالغه به نه وي، ممکن ډېر خلک به ووایي دی مبالغه کوي. هغه ښکلا د افغانستان چې څوک له پاس نه له هغه ارتفاعاتو نه لیدلی شي او ویني، هغه په ځمکه باندې ناممکنه ده، حتی په تیاره کې ناممکنه ده، ځکه په تیاره الوتکې ته یو قسمت د غرونو د خاورې ویني ټول نه شي لیدلی، ولې له هغه ارتفاعاتو نه ته دغه نقشه یا دغه پنارام مکمل ویني. دا دومره یو ښکلا ورکوي، دومره یو ښکلا ورکوي چې دا سلسله د غرو مکمله وي. د دې په منځ کې بې اوبو یا واورې پرتې یا فرقم اور باندې اوریز وي یا بعضې سپینې، دا دومره ښایسته ښکلا ورکوي زموږ ملک چې 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 سړی نه شي تصور کولی.
نو آیا د وطن چارواکو او خلکو ښاغلی عبدالاحد مومن د لومړي افغان ستور مزلې په توګه سم وستایه او که څنګه؟ ښاغلی حبیب الله غمخور وایي
له بده مرغه زموږ په وطن کې جګړه ایزو ناخوالو د جګړې دوام او د یو تعداد متعصبو دولتي چارواکو چې هغوی هر څه د ایدیالوژي او سیاسي تعصباتو په تله تلي دغه یو شخصیت هیر کړ. تاسو به په ټوله نړۍ کې ماته راونه شایست چې یو کیهانور دی د یو هیواد په مهاجرت کې ژوند کوي.
خو کله چې د خلال نه ورځنی سفر څخه عبد الاحد مومن کابل ته ورسید، نو وطنوالو او حکومتي چارواکو یې تود هرکلی وکړ او هغه یې په ډالۍ ولمانځه.
کله چې زه له پرواز نه راغلم، ما ته په هغه وخت کې د افغانستان د رئیس جمهور د خوانه د افغانستان د قهرمان لقب راکړ شو. زه هغه ستوری هم لرم. ما ته یو بل مډال په نامه د طرف شي آزادي باندې یادېدو، ما ته هغه راکړ شوی ده. ما ته همداشان د هغه وخت شوروي د قهرمان لقب راکړ شوی ده. دا شی و، دا شی شته و، دا زه لرم.
آیا د هرڅ کافی و؟ حبیب الله غمخور وای چې عبد الله حد مومن باید تر دې ډیر زیات ستایل شوی وي.
کله چې دی له دغه هوایی سفر څخه وطن ته راستون شو، د کابل په ښار کې د افغانانو لخوا، د هغه وخت د دولتي چارواکو لخوا ډیر زیات استقبال شو. خو زما په نظر که سړی رښتیا هم ګریوان ته سر ټیټ کړي، د دغه سی یو غریب او بیچاره هیواد لپاره لکه افغانستان او د هغه یو پیلوټ فضا ته پورته کېدل، هغه په ډیرو شانو باید نازول سوی وای. که تاسو د شوروي اتحاد تاریخ شاته ولاړ سی، 50 کاله چې اوس 2012، یعنی یو 50 کاله نږدې شاوخوا، چې یوری گاگارین د لومړی شوروي اتبا په توګه فضا ته سفر وکړي، هغه په ټول شوروي کې وګرځول سو، په ټول نړۍ کې وګرځول سو. ولی دغه ګرځېدل د دغه لمانځنه په دې معنا و چې د هغه وخت دولت او ولس او اوس روسیان د ده په دغه قهرمانۍ، د ده په دغه شهامت، د ده په دغه افتخار ویاړي.
د اتلان خبرونی اوریدونکو، د پښتنو د لومړی ستور مزله ښاغلی عبد الاحد مومن دا مهال د جرمني په سټوټګارټ کې اوسیږي.
ما د پرواز نه ما بیا ورس بیا هم خپل تحصیلات وکړل. تحصیلات مې دوام مې نور وکړو، هغه مې په مسکو کې وکړلو، د مسکو په لویا نظامي اکاډمي کې هغه تحصیلات مې وکړل. هغه ورس بیا بېرته افغانستان ته ولاړم. بیا به د افغانستان د علومو په اکاډمي کې یو وخت هم د انسټیټیوټ په نامه د کیهاني تحقیقات جوړ کړی و. د هغه په راز کښې هم بیا له هغه وروسته یو څه وخت مې کار نه درلودل. بیا په وزارت حیوانوردي او توریزم کښې مې یو څه وخت کار کړی، ډېر کم وخت پسفت هم وینو. وروسته له هغه نه چې حالات په افغانستان کښې نور کاملا خراب شو، د دې وړ نه و، ژوند یې نور د تضمین وړ نه و، نو کار دې نه سوی کولی، جنګ ونه شروع. بیا د جرمني ته راغلم. جرمني کښې فعلاً ژوند کوم. دلته یو څه وخت په کیهاني تحقیقاتي انسټیټیوټ کښې د شټوتګارټ د فاینګن په نوم انسټیټیوټ کښې یو څه وخت کار کړی ده. نو اوس فعلاً چې شخصي شرکت کښې کار کوم، کور لرم، کورنۍ مې ټوله دلې را سره ده، مېرمن مې را سره ده، درې اولادونه لرم، دوې لوران لرم، یو زوی لرم، لور مې تحصیل کوي پوهنتون کښې ده، بل لور مې دا سږ کال مکتب خلاصوي، زوی مې هم په وړکتون کښې ده، او د المان د شټوتګارټ په ښار کښې اوس.
په سویډن کې د افغانانو علمي او فرهنګي مرکز پتیلې دا چې د عبدالاحد مومن په ویاړ یو کانفرنس جوړ کړي. ښاغلی حبیب الله غمخور چې په دغه کانفرنس کې به خبرې کوي او د یاد مرکز غړی دی، وای
د جنوري په 1 د مالمو په ښار کې د عبدالاحد مومن د ستاینې هڅونې په ویاړ یوه درنه غونډه لرو، چې په دې غونډه کې به د اروپا د مختلفو فرهنګي ټولنو استازي، علمي شخصیتونه، د ده هم مسلکان زموږ سره یو ځای برخه واخلي.
له همدې سره د اتلان خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو زه بشیر ګواښ په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.